سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما خامش پک وجه شي تاسو ازادي راډیو ته غوښتس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه په تور خپ کې نن چهارشنبه په غرمه محل سلبیا د دوړو لورو د پولیساتو ځوکون ترمن جګړه شوه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یې سرچینې له تور خمایي ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته لاغه پیل شوه چې د پاکستان یې وړي بي پیلوټ الوتکې د دوی پرې وی پوسی بریده کړ سرچینې چې د موجود اساس د لقبلې نو ختنوم او غاګي خبر شي ستګړه چې د خبرېد کې چاته ځان نه دی وخته د سرچینې په ټکو دوړو لورو او د بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډسې کوي تور خم د فبروري له یوشته را په دی خو د هر ډول تګ راتک او سوداګری پر وړاندې تړل شوې ده. تل د جګړې د دوړو لوريو ته سلګونه کورنۍ بيځې شوې او خوندې سیمه متأثر لیدي. د تورخم په نننې جګړه کې افغان خبريالان ټپین شوې دي. په تورخم کې وی سیمه ایز خبريالان چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننې جګړه کې خبريالان ټپین شوې چې رښتې وضعیت نازک دي. د سیمې د خبريال پټکو ټپې شوې کسان د شمشاد پښوا خبريژن او حریت په نوم دی وی په پانه خبريالان دي چې د هوان مربې د لګیدلو قبل ټپین شوې دي. په تورخم کې نن غرمه مهال د تلبیا د پاکستان او طالب د پولیساتو ځوکون ترمنځ جګړه بل شوې و. د فبروري له یوشتمې رئیسې لکه په تورخم کې طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه شوې چې د دریم ځل دی د پاکستان او طالبان ځواکونو نښته کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د اسلامي دولت ډلې د اشتخارسان څنګه هغه غړي چې د کابل او ډګر کې د 2023 کال د بریډ په تړاونی ول شوې د افغانستان څخه دی. شریف لانن چهارشنبه د کاپ 15 سم پر خپل اکسپورا یا په خن ټیټه ولیکل چې د شریف لپاره د دغه غړي د افغانستان او پاکستان غړي پولیس ته نږدې د دوی په ملت کې نیول شوې ده. د طالبان وایي زبیل مجد شریف دغه سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دغه غړي نیول د دوی خره دی کوي چې د پاکستان ته پناه وړي او الته ځالي جوړ کړی دی. هغه ځکه کړه د موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړ نه لري. د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شوې دي. د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او ګوریتیبای خرور ته روان شوې دي. دغه سلور اړخیزې لوبې د برازیل، افغانستان، ایران او ګرینلند د ټیمونو ترمنځ دي. د دې سلور لوبډلې هغه سبا پنځمه د برازیل او ګرینلند ترمنځ ترسره کیږي. روسي خبرم ده چې د کرکټ د اتلانو جمعیت چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلو بکې نیوزیلند د جنوبی افریقا لوبډلې ته د 3.3 پیټه منډو هدف ورکړ. د لوبې په پچا نیوزیلند وګټله او د ټولو ورونو په لوبي دوه او د شپږو لوبغاړو په سوځې دوی دوه منډې وکړې. د دومره منډې وکړې د نیوزیلند لوبډله په وروسته خپل بیټین پیلوي خو دومره لوی هدف پوره کول ورته ګران نه پریوځي. د نن ورځې په بریالۍ لوبډله به د راتلونکي یکشمې په ورځ د مارچ په نهمه له هند سره پایلو به ولري. هند پرون استرالیا ته په څلور وکټو مات ورکړ او پایلو به ته یې لاره ومنله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. امریکا ولسمشر ویلي هیواد یې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري حملې طرح کوونکي نیولې دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییزو مرکز جوړول پریکړه لیک تصویب کړ.
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره.
او د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بیرنځمه ټرافیکي غنې ګڼې ل زیاتوالي شکایت کوي.
د پرداغ شوکو به کې ډیټا کورونه کیږي چې رښتیا ولادې د قانون مخ ته ډیر ولادې ډیر راشل جوړ کړی دي.
خبرونه کې نور پرونه حمله
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملې طرحه کوونکي نیولې دي. ډونالډ ترامپ چې بيګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړل خو ویل چې دا د خدیر له امریکایي سرتیرو د کورونې لپاره مهمه ورځ چې په دې عمل کې وژل شوی وو. ترامپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغان بللی دی. طالبان د حکومت وین زبیل مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. جزئیات اکرام لکرام پراپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې ل افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوی ځانمرګي بریت تر هکون کې چې ډیر لس امریکایي سرتیری په کې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ټرمپ ل لوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهم ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کوم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل وو. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څنګه یې د نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالۍ عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وای کی باز دایشا د
او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټن ځایونه جوړ کړی دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړې دي.
تعلیم او تربیه می بینن و
نو موږ زیاته کړی چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکس پانل لیکلی یاد کس گاشپا د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای تسپارل شوه دی. یادونه ده چې د 2020 کال د اگست په شپږ ویشتمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 100 ډیر افغانان وژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاد کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 1025 غړو ودونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزی عزیز راپور کې
د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمیز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4مه په خپل ویب پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 1025 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ډی جی اس به د پراختیايي او سیمیز اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمیزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی دوشستي کی او اقتصادی مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د دقیقې به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خوراک ډیر لوی اهمیت لري د سیمه ایز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې د سی خاص تغیرات دی بدلونونه دی رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډیره نه کړي، اقتصادي
راشه زیاتیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکوې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکارۍ ریو هڅول وی. د سیاسي چارپو عنایت الله اسحق زای په دې باور دی چې ملګر ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې د نه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
اوه د وجبات سه آزاد یعنی
یونمات په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی پکې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپل تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولای او بیګټ بللای او ویلی دی چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارل دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جرمنی په ټاکنو کې بریالي محافظه کار ګوندونه مسیحي سوسیال او مسیح دموکرات د دیهوات د بارنې چارو وزارت غوښتي چې د غیبت تدید افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مراسل مشري اندریا لند هوتلس پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. دا خبر په ایران او پاکستان کې هغه افغانان پناهغښتین کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار وسی. نور جوزف په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناهغښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کار عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنۍ چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینه او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغه په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارون کې وبلل ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلوميږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستي ټاکنو کې تر نورو ډیر رائے ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناهغښتون کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره خایي د دولت په بدلون سره د پناهغښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناهغښتون کې چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړی پام دی هله راغلی وو، خو له بده مرغه دا کې سړیره وبده شو. اوس اندېښنه دا ده چې کدا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر طارق چې لتیر دونی مکلون رئیس جرمنی ته د تک په هیله په ایران کې استوګند ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایرانی پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمنی ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېرېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتېدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ته ویلي د خپل هېواد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړی وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جرګو ته په خپله لمړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي تفصیلي له اسد الدین څخه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو قانوني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو قانوني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلي دغه لیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زلنسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ترامپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې لکبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارډ ډالر او د اروپا 100 میلیارډ ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمني یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارډ یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارډ یورو لګولې دي. ترامپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړي چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالد ترامپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ترامپ بیگنی وینا کې له زلنسکی سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه خو ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او ویل منځني ختیځ کې خه خبرونه په لار دي. ښاغلی ترامپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ترامپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندۍ کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمۍ او ټرافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار شمیر ښاریان وایي په ښار او مار واټونو کې د ریړۍ چلوونکي د بې نظمۍ زیاتوالي او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیک ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. هغه وایي چې دغه وضعیت د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی او له ښاروالۍ څخه غواړي چې د سړکونو تنظیم یې ټینګ کړي. نور تفصیلات په دې راپور کې.
کندهار شار که څه هم په دې شار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمیر شاریان وایي په شار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې مرزای ورکو د زاړه ګمبره کسه هلته به لکشنی ریړۍ ګرځي هلته به درېږي خو پر هغه سربیره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنه هلکې دونه نه کې هلک سړک نه باید ګاډي ودري سړک بند ته بیا بانه روان دي پنځه یا لس دسیا ګنن او ګشنی زوره سوال سړک بند کړي. سروالی دا ریلاین ته ظاهر پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو
زنده پر دغه چوک بهکه ډیر ټکرونه کیږي چې رخصه ولادي د قانون مخته ډیر ولادي ډیر راشل جوړ کړی دی او دا چوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي په شوالي سمدا هله چې د راش کنټرول کی زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غاڼې ګونې له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي چې د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسی.
یوازې زنه هر موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دی د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او ډیر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو هلاره ترافیکو باندې اړه لري چې دی تمځاینه جوړ کړي د رستورانو مخته د هوټلانو مخته د مارکیټو مخته چې خلک په ډیر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسي. نو ترافیکي پیښې زیات وسته د غرش د وجه څخه پیښیږي.
کوم مثال د شکاپر وځي چوک تینو پر دا چوک باندې بخیر ډیر زیات راشتي چکر هم میسره ځي نور مشکلات هم میسره ځي. نو باید چې اوس موږ په شار کې ترافیکونه زیات شي ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشاره دي نور مزمات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي مسولین وایي د شار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالي ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالي پریکړه کړې چې د اغستون ځبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونه په درغونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر په درغونه باندې د خرڅلاو توکي شو د هغوی مخه متر ډیره هدا نیولې دا او د هڅلا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي مخ کې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران روان وړي زیاته بې نظمي به جوړ کړي و. نو د غوې د مخنیو په خاطر موږ دغه اغزلرون کې جمپونه نصب کړل دي جمپونه ډیر ښه نتیجه ورکړي ده.
د کندهار شهر وسیدونکو د شاري نظم لپاره د پارکینګونو د ریړي چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو عام په هوی او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نور پرمختللو شارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ټرافیک سیستم لکه د اشارو څراغونو کامرو او د ټرافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
روزګان ولایت د افغان اسري مشت د ټولن مشر نن دغه خبرې په روزګان ولایت کې چې باندې سلور سو کورنوي سره د مناسبت ویش پر مهال کړی دي. نو موري وای یادم رسته د قطر واد لغه شوې چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بيوازلو کورنوي ویشل شوې. بلخوا خو کورنوي چې مرسته تر لاسه کړي خو خادي نه دي او وای چې مرسته زیاته اړتیا ده. په در نور چې ستر راپورک
اخوا ته ورته درې ضرورت
دا چې صاحب راستا به غلطه ودرې اخوا ته ورسی بس دغه ځای سیدی
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغاني سری میشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستي د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میاشتي د ټولنې مشر مولوي سناول حق حقانی ویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 415 بیوزله کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نموړی وای چې د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکی همکاري نن تر بیوازله کورنۍ پر رسول کیږي. شاغلی حکانی ویل چې په دې مرسته کې غوړی اورجی بورا او یو شمیر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده 415 کورنۍ لپاره د روزګان ولایت سره مشتر راغلې ده. 500 کیلو اوړه دي، 500 غوړی دي او څلورش شارې شپږ دغه دی اورجې دي او براده شنه چای دي دغه د لوبیا د مالګه ده دا کټان سره ملګری دي به خډیر شانې بده یو کټ تقریبا 8000 افغاني قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اورزګان ولایت کې د بیوزله کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه ویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په اورزګان کې دی له پامه غورځولې دي، ځکه د ده په خبره چې د اورزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د زیاتوي چې د اورزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلې دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو په زل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته نو موږ وروره ډېر احتیاج من یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په من و نیمني په پور راوړي دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یې هلته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور د دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلم دلته تیره خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم، پکا داسې وچ وړه وو. د یوې میاشتې خوراکه لرم، نور شی ستام نه، کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمانه سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه ده، د مرستې والا ګړه دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
دا مسه موږ ته راکړه، موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېر سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دی همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري، په دروژه کې وروره دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته سره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سمون پختو خبر مجله پای ته رسیدي. خو دري خبر مجله سم کم کار شک پر احمدي تاسو وړاندې کی سلامونه احمدي سي.